لوبغاړو ترڅنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نومونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او پیرزوینې. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وای ناراضي چې وای ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت می ونه لیده. خو هو مور می لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
خبره نه ده، نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان وارخطا دي. داده نمی درته ول ودی ل زړه دی یخ شو.
وایم چپ چپ کنچ کولا پات پات تا سم روان نظر دی کوم
ولا کشاب جو تو ستا د لاس
زما ګناګر سکری دی او استاد پیروزا
چپ چپ ډیره خبره بنه کوي. د موټر په چاته هم بارونه وتړ په چوکۍ کې دی هم یو یو دوه کسانه اضافه کې نه ولیدي.
ته صبر موټر به یو زلو ګور چې واځي ټایر پنچر شو کومانه ماتي کړی
زره وګوره. کنچ کولا تاسو ټول د موټر راکړه
خود با کوجیو دا هوا مرګه دې ترې جوړ کړو اوس دې وزر ور ما دې کړې
اونچو گیا ډېر خبره مکوا. داس پیره پنګډي اوس پیره ګډیانی زر کو زوا.
داس پیره نه دی سپیرا ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کو.
وګون چکولا استاد خضر ته وای شور دې نخلولو استاد فیروز فکر دې خراب کو.
اے ما ته مصیبتا ته د کوم باغ باغ رنګ اخ خبره نه کې او بی زاید استاد پلوی کې
الکا شاغا سه مات کړی دی
استادا کمانه مات کړی دی او ټایرم بچ کړی دی.
خیر دی دا شکر بو باسو چې موټر چپانو شو بیا به نظم ما بنګړي رو پاتیو او نه دا سوار لې. استادا دا پیخه په یاد لاره بیا به احتیاطی مکوا.
ملالای لوري
ا سده ول موري
ته یو زل دلته راشه په کار می مور دے سب کشا تو تم رکھا جلے تم گارا خبر منے
مور ذرا غلم رتو ایسا حکم
دا منزلی پیالے پسا مو پاک زائی کی کیدا
خدا پسترگو
سترگی دے جاب ملالی لورے لکہ چی پلار دیم راغائی
تو بس نوائے زیرے زپے کو
خدا زیرے تپیو کا خوشی نی باو سارا گاڑائی
سا خبرانا چی مور اولور داس سارا خان دائی
خوشحاله یو.
دا څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کی.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلارا، زیری مې در باندې.
وایم زیری دې په ګل بدل. د څه شي زیری؟
شیرینی به منې؟ اسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم؟ خو ته زیری را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه.
پلارا، یا به د مسی او یا به د مسی خوان چې له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیره را باندې وکړه. که داسې وشي نو ته به ملالۍ عمه شې له خیره.
پلارا، که نجلۍ وه که هلک، ښه ښکلی نوم به پیږدو.
خود به ښکلی نوم پیږدو؟ ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه؟ رښتیا صدیقي ډاکټرې ته ورغلی وی؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دا دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوو له خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او هم ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویلي چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو، ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلارا، زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې، شیرینی خو نغده چغده رانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکی منګوټی نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي، هغه درته یادوي.
ښه، پوه شوم. نو ملالۍ، ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پی اخلي؟
خو یو څه به پی اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې.
ګډۍ او د لوبو شیان پی اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دې وي ملالۍ، ډېره هوښیارې. سنگین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې؟
شریفی تروری، نن ډیره خوشحاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یی. ګوره، دا مرغۍ هم درته خوشحاله دي.
پلوشې، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشې، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده، دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بیبي مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
ستړي مشي؟
تاسو درې واړه ستړي مشي؟
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهي امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشار کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
او څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسیږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یاره وایم پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشر راګرځي دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشي. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا دغه میدان نظر ته کړو.
اوهو نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولی او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای نه به مریض کېدې. وروراکه تیر په هیر راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یو نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو بسم الله که توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو ځکه رانه ولوېده.
خیالي لالا بانې مه کوه، یو نمره مې وګټله.
صبر، له خیالي ګوله چا لوبه نه ده ګټلې. اوس یې ګوره توپ درغی.
دا د بیته تا ته درغی.
یار شمسا ډېر تکړه شوی، دا خو بیا رانه ولوېده.
خیالي کاکا شمس تا دلته راوستی دی.
ملالۍ شمس اوس هوښیار شوی دی، په خپله یې ویل چې وروسته له دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي.
شمسا رښتیا ته په خپله د لوبو لپاره دلته راغلی یې؟ هو ګلالۍ، ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې. ډاکټر څه درته ویل؟ ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی. نو تا ناپاکې اوبه هم کله څښلې؟ هو، کله چې مو د ډنډ غاړې کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څښلې.
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و.
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ.
ښه نو دوی نه درسره منله؟
هو، لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکټرانې نه یئ.
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي؟
ماته مې سنګي لالا ویلي وو، بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل. خیالي لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله.
اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه، سمه ده؟
سمه ده، بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم.
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي. که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي.
ښه ده خیالي کاکا، موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو. ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ؟ والی نه، زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو. د څه شي لوبه کوئ؟
نانځکې ودو او پټال کې زنګو.
خیالي کاکا موږ هلته ځو، د خدای په امان.
وهم په مخه مو خشه. خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ، ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي.
سمه ده.
سودا واخلی سودا په خواخه پردا، پایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا، دومی دو په وړیو دو چرګو په آګیو، په ما دو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګویو، په نغدو پیسو ګویو. الله راشي سودا واخلی.
غنچا ګل ماما سمره خې سندرې دیز دادی.
ملالۍ تاسې سودا واخلی، زه به ډېرې سندرې درته ووایم.
زبان در نزده کم
او زده کم ملالی، بیا بای مجمان تا وای سودا وقلی سودا پخواخ پرازا.
غنچه گل ماما داد سمر کلی بنگری روڑی دی.
او عرصن کلی روڑی دی، دو منزی دو مجمان و گلیانی مره غالکه رانجه نورم دیر شان می روڑی دی.
غنچه گل ماما
ها وایا مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا وقلی.
خمالالی تاس ویل
ما بچه دادوالی چه بنگری باز کورتا یوسم
کورتی دسل پارا اوڑی
که پا کور که خواخ شوال پیسی بایدر تا راوڑم
خاله ملالی خو که خواخی نشوال گورا بنگری بیر تا راوڑا
او خود بای بیر تا راوڑم
او مولوی سیب عبدالواسیم راغه مولوی سیب معلوم سیب دانشا تاسو راشی عجیب سفتا میرا هولی دا
خدا در اغلو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام مولوی سیب دوال استری بشی
پا برکات بوسی غنچا گولا
خاغونچا گولا داو وای چی دستی دکار شیان دیم را وولی دی چی زما دو مولوی سیب پدر دو خری او کنا
وامی ای یاو دو مرغی پی پکی نشتا نون می عرص را وولی دی قلمون می را وولی مسواق را سرشتا اکد مولوی سیب نظر کم زوره بی اصیل رانجم لرما
دستی وای چی سلامت بازار دی را وولی دی خا خا زبا دا یو سو دانی قلمون در نواخلم مولوی سیب تاست دست شای واخلم
کور دی ودال معلم سی تو دیگه زبا دا یو دان مسواق در نواخلم گونجا
مولوی سیب د پیسو بدوی ممرا اوڑی دی چی پیسی پکیگ دی دوری که دو غم بای نیوی گورا او لوٹو نبا هم نزاری کی گی
او گونجا گولا دوم را پیسی نلرم چی بدوو تا آجتوی
دای یو دای دوا دای دری ماشوبانو لک آخواشی مولوی سیب او معلم سیب تلار خوشی کهی
خیرو سی
دخدای فامان
پا مخام خواه اللهم و مالش سودا وخلی سودا پا خواه پر ازا
ماما دادی پیسی می راوڑه
شعب باز ملالی تو سوم رو خیار ماشومای ارزل چه سودا وخلی که پکور که خواه شو پیسی راوڑی که خواه نشوا سودا بیرت امانت را رسوی
شریفی با قبل دیگو گورا چه ورور پسی بل ده او که نا
سادا دا ما دیده خونه صابر چه دا لوخی او مینزم
لوخی با دا نوری چه نکه او مینزی نام خدای دیوی تا دا کتغ و خوروا پا پخولو که خدا چه خبر استازه ای
خدا شی ما دیده خوره خودم را صفت نمکوا چه بیا بزان را نورکشی گوره
بیغام اوسا چه زن در نورکشی مونگ با دی پیدا کو که چنگ پل باشی
وایم دسترگو پرد که بیرا پیدا کو
شریفی تاس خوب گوری چه دوری جی سابا پیاز و رومیان خوبه کم نی
نه نه بری ما ندی نسرینه تان دیخ نمکاوا دکلی خوزو اونجون و دوم رشان راوری دی چه دا شروال و خود سه چه دو تون کلی ببستی
شکر دی دی خده خودی دی خزی اونجون عبادی و خده لی چه دا سری و ترچنگ دیام دکلی ولیز دا خیر کار تا پی اخلاص راوات لی
الهی آمین الله جل جلاله دی تو قرانه او اولادونو که برکت واچه وی
آمین
پلوشی تراشه داده دیگه خوالی و گوره چی دیر خوبا می پکنه یه چه ولی دکتران وایی چی غور خوراکونه بنیادم تا دیر ضرر لری
سامده مدینی ترور او بی گورم
غوری خوی دیر ندی خوزه وایم چی پیاز می پکنه دیر نسوزه و کچنگه خیدی وایل فرزانی وایل چی پا غوره یکی دیر سوزی دلی پیاز می دیر تا زیان لری
ای وگلی مدینی تزمان خبره وابره
وای نسرین چه دی وایل
ما سره خو اندیښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړی دی او کنه
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو شریفې وای شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو
ښه ده درغلم ښه څه وویل
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي
کلیوال خو مو له دې خبر کړي
وای دا ولې دا خو ښه کار نه دی شوی زما اندېښنه بې ځایه نه وه ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي
ما یو چاته ویلی دی هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدئ
چاته دې ویلی دی شریفې
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کړي چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي
د خیالي مورې ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه
شمس لا نه دی راغلی د کوټې دروازه مه خلاصوه ګرد به در شي
سمه ده په انګړ کې لږې اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي
ښه ده ته دروازه بنده کړه تا ته ګرد او غبار ښه نه دی زه اوبه را اخلم اوس به یې ګرد کینی
مورې خیالي لالا مې نه دی راغلی
نه زویا لا نه دی راغلی د سړک جوړولو اشار ته تللی دی
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته نن ولې نه راځي
شام څه زویا نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده خیالي به هملته وي تا ولې دومره ځنډ وکړه
له ماشومانو سره مې لوبې کولې بیا یوسف هملته راغی
یوسف کوم یوسف
هغه په چکسونو چې ګرځي
ښه ښه ومې پېژنده ښه نو بیا څه یې ویل
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه یې ور واچوله را وغورځېده
وی غریب دا خو به خوک شوی وي
هو لږ خوک شو بیا مې کور ته ورسوه
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی دعاوې به یې درته کړې وي
هو مور او پلار ډېر خوشحاله شول
د خیالي مورې شمس راغی
او راغی څه دې ورته ویل
او یوه خبره مې ورته کوله ته صبر چې درشم ورته وبه وایم
پلاره څه دې ویل
شمس زویا دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی دا کوترې به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه
ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم
زویا پام کوه چې دانې تویې نه کړې
سمه ده مورې
مور دې صدقه شه ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای
پلاره دانې مې راوړې
ښه ده زویا همدلته یې لږ لږ ورته وشینده
ښه ده پلاره
شمس زویا تا څه کوي دا دانې مه ورشینده
ولې پلاره
زوره وره دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي هغه چې ما ته چې نارګل راوړې وې
شمس زویا د غنمو نینې چې د لکوم ځای راخیستې وې هلته یې کېده کوترو ته به زه دانې راوړم
دغه سز ونالو نام خدا شام است شام است دغه د سړک دغه فاس پاپ خاوره کوي
اشقا من دې تاور ډیره ورا ورا ده دوه ته د تاسو لاسونه ورتي زوره ورا چې د هوا قرغان دې په ګډه راوست
واه دې خالي اپا به مې ولې جوړه نه دي اے زورا ورا پکلی کے سارا کھرے جوڑی گی زمان سلمانے دکھا تب ہم سرک دیر چھے نہ خیر ہو
گوڑ دے لگا لیڈا کیا شکا زپو ایگم چھے سرک تا تم را خوش آلا نے خبرا بلتا ہے کدا
چھے غیر گولا آسیا پیسی مو آیا چھے سرک تا نیم خوش آلا ہے نو چیش تو خوش آلی بوئے
خبری چی دکلی کزو آشار والو تا خخوان دوارا او خڑا دوڑای تیارا کڑی دا ما تا کو معلومی چی دفاگی او خوان دواری دوڑای سم ٹاکوی
یارا چی نار گورا وچی روشه نیسی باختر با واوڑی چی تمام رس تاس تا دولو هم کھایا و رس باگا دوڑای وخرم سو دنیا کو دورا لیگی
آلی 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 وایم وحا
یارا خیالی گولا ویم زدم جار شو یو تی چه زبا پا تابیات پویگی
آشقا اوز نو دو تا آخری لاستی ورخلاس که زیره می در بانده آنگه دا دوڑای را ورسی دا
آخی چه داست دا نو دول خوبا داست در تو برم بوم کنه چه بده پوری وری غروکی آزانگی خوری شیو حالا رازی علی کارو با بینه واچ بایا کنم امر دے منظور دے سنگی لالا دے ڈول کلے
و خیالی و تراش دا دسترخان و خوڑا و چه دسترخان دی و خوڑا و بیا با پا ترتیب دی خوڑو لوکی پا دسترخان کی دو وایم غم مکوا ساکینا دستر خان خو به دستر کو پرات کی وغړاو
صبر چا دای واتندای صدر سره ونس
هیش
شاباس هی خو ته دستر خان ورسه وچ ډیر کسان پیزای شي
وایم کور مو لغلی ډکشه یو تو کسان راشه چې دا دی ګنار نه دی کو هلا
شاباس چلار ګلا ای دا کاسی ماسی ژر ژر تقسیم کوي کنه چې ډیر سخت وګم لالا
کور دې لغلې ډاک شه عاشقا
لک صبر کا ظالما صبر
هر څه به وشي چې لګ نور هم وګای شي نو لا به د پړو په خوان پوشي
شاباس دا سه منظم او په ترتیب کې نه خوړه هر څه ښه پریمانه دي ولو تر رسیږي
اوایم چې نام خدای دې نام خدای ای دا څومره خوان داور خواره دی وی خلکو هی در غزمون خواهی دو مانده تا دوان که چه شروال تای سخواگ خواره تیار کردی ماشالله
خدای دی وایم زمون خواهی دی او مانده ازتمن دی ولری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خید پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته، ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي، خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتحه کولی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه رادیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پر مخ تللې دي، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خرغلاست وایم اغلی بارکزی ستړي مشي، مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایست چې وګمه څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی، او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ما ته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې اوسم. زما نوم وګمه بارکزی دی، په ننګرهار کې پیدا شوی یم، او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې دی د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصل یم.
په دې مرته وایم اغلی بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک درسره و، او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه اوس هم زه کور کې، زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې د مکتب سره نږدې و، هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمونږ د کور خواشه، او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تاثیر کینو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې. نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې او دا اوس موږ شاملوو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم. نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټول نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینې صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې
وګمجانې. دام راته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بله او داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي. نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو ده زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه، یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دی شکر دی زه هم جوړ یم، دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماغز راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنی ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمجانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه. نو ما به خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زموږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته چې زه باید بلاړ شم بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب وایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیده چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست.
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوه نو ما د ځینو شبکو سره کار کوم. تقریبا ما خپل نه کال چې ده په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو ته لپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بله و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم. خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کارو کې بیرون. حتی زما مشر رور او زما نور نه چې هغې به زما ملاتړ کوو چې باید زما خور کارو کې. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي. ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوښه هم سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلق ستا ممانیت کې چې تبعیت نه وزي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې خزینه د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چیرته انجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم حتماً کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنې زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې تی کولی شي چې ته خدمت وکړي او خلکو دپاره یو څه وکړي د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. نو زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی، زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې موږ ته وایي، داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوک یم کوم، هغوی ما سره ټوک کوي. خو هغوی ماته وایي چې نه، ته موږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړي او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړي. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي، هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور په کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، وایي هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي، داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینه برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه راپیل کړئ، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي، حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې، یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی، ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي، نو بیا ټول ورسته تشویقې کاغه کورنۍ او کله ټولنې نور نارینه نو ټولنه کې مخکیم ډېرې زیاتې ستونزې وي. حتی هغه زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې نو هغه هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوې او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې یعنې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایم چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو. مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرود خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي دومره ناهیله دي چې انځې نشم ویلی. هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده مګر اوس چې زموږ ښځینه ځکه زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټولې چې د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغییر به راځي حتماً به تغییر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فیلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې دی خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم هغه که په سیاسي برخه کې وي او هغه که د ماشومانو دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکي وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې وبله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساسي ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې په ځای چې کور کې کینی واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي.
نا شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي بېکاري په یو کور کې خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي زما خپله ملګرې ده د هغې خور ده د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي نو که چېرته دغه ستونزې حل وي اقتصادي مشکلات نه وي نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل مګر د خاوندانو سینونه به یې د هغې نه ډېر زیات وي پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي تعلیم نه اوسي کار نه اوسي حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي تاوتریخوالی رامنځته کېږي ټولنه چې د فساد طرف ته ځي ځکه چې بېکاري زیاته شي حتما چې د خلک وږي شي د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي هغه که ښځینه وي که نارینه وي نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي که هغه نجونې وي که هلکان وي که هغه ښځې وي که نارینه وي د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزو له وجې نه بل په اوس وخت کې چې دی په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دوله زیارس ماشومان یې پار کور کې طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي هغه د تعلیم په برخه کې که هغه د دوی لباس وي که نور دغه نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا به خپل اولادونه خرڅوي او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي
بلکل وږمچانې دې وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي ستاسې پیغام اورم
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو حتماً آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغیر به حتماً رامنځته کیږي نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي تغیرات راځي په ټولنه کې او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالی مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے